امریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی، پوره خبرونه او رپورټونه اورئ. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امنیتي چارو درې مسولینو نن په ولسی جرګه کې بیرته د اعتماد رایه ترلاسه کړې. د سکای نیوز برسانوي تلویزیون د عراق د موصل په ښار کې د عراقي قواو او د داعش د جنګیالو ترمنځ د نښتو او جګړو عکسونه خپاره کړي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل ونیز وینا کې امریکایان دې ته بلل دي چې راتلونکو څیړنو او اختراعاتو ته سترګې په لار وسی. او په جرمنی کې میش ترکان د ترکیې د جمهور رئیس د صلاحیت د زیاتېدو لپاره په ریفرندم کې ګډون کوي.
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربېره دا هم اوري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکو قانوني هڅو منځوریدل د جمهوری غوښتونکو د یووالي تقاضا کوي. د مسکو ښار په شمول د روسیې په مختلفو سیمو کې په زرګونو خلکو مظاهره کړي او د افغانستان ولسی جرګې رئیس ویلي چې ټاکل شوی د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته راشي. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ولسی جرګې نن د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس سوال او ځواب ته غوښتي وو. درې واړه په نننې غونډه کې د حاضر وکیلانو د اکثریت رای ترلاسه کړې او درې واړه امنیتي چارواکي په خپلو مقامونو کې پاتې شول. د هر یو چارواکي د صلاحیت د سلبولو لپاره 113 رایو ته اړتیا وه، خو د ولسی جرګې په نننې غونډه کې د پارلمان د 215 استازو امنیتی چارواکو ته رای ورکړي او د هیڅ امنیتی مسؤل صلاحیت سلب نشو. د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي د اتاتیا منفی رایو په مقابل کې 116 مثبت رایو په خپل وزارت کې پاتې شو. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد بیا 140 د باور رای ترلاسه کړي. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی ته تر ټولو زیاتې 109 د تایید رای ورکړل شوې. نن د افغانستان ولسی جرګې د امنیتی سکتور د دریو ادارو چارواکي په افغانستان کې د امنیتی وضعیت د خرابېدو او د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون د تروریستي برید په حق له استدایا غونډې ته بللي وو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازي محمد عارف رحماني او په جرګې کې د بدخشان د خلکو استازي عبداللطیف پدرام دغه چارواکي په بې کفایتۍ او د هغوی په مربوطه ادارو کې د خیالي عسکرو په موجودیت تورن کړل. همداشان د افغانستان د دفاع د وزارت بیان چې نن دغه وزارت پر رسمي ټویټر کې خپور شوی دی، دا خبر تایید کړی دی چې د میوند 215 قولي اردو په خوانی قومندان د اداري فساد په تور نیول شوی دی. جنرال محمد موین فقیری د فساد ضد جنایي عدلي مرکز سارنوال ته د تحقیقاتو لپاره لیږل شوی دی. دا اول عالی رتبه جنرال دی چې د اداري فساد په تور نیول کیږي. د پاکستان پولیس وایي چې د هیواد سمندري قواو 104 هندي کب نیونکي او د هغوی 19 کشتۍ د پاکستان اوبو ته د داخلېدو په تور نیولې دي. نیول شوي کسان د پښتنو لپاره د کراچۍ په ښار کې د پولیسو مرکز ته انتقال شوي دي. پاکستان او هند اکثره وخت د یو بل کب نیونکي توقیفوي. دا کسان تر نیول کېدو وروسته زنداني کیږي او سوسو کاله په بند کې تیروي. د هند د هیماچل پردیش په ایالت کې د سیلانیانو لارښوونکو 15 افغانان دبولې دي. دغه افغانان د پوهنتون محصلین دي. دوی غوښتل د شملې د خارنه نوي ډیلی ته ولاړ شي، خو په بس کې ورته د کیناستو ځای ورنکړل شو. په دویم بس کې هم د تلو مخه ونیول شوه. جنجال پیل شو او د سیمې یو شمېر کسانو په افغان زده کوونکو باندې برید وکړ او زخمیان یې کړل. د شملې د ښار پولیسو ویلي دي چې د پیښې په تورې 9 کسه نیولي او ډېر زر به 4 نور دخیل کسان هم ونیول شي. زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د سکای نیوز برتانوي تلویزیون د عراق د موصل ښار کې د عراقي قواو او د داعش د جنګیالیو ترمنځ د نښتو او جګړو عکسونه خپاره کړي دي. سکای نیوز د عراق د اردو له خاصو قواو سره هغه عملیات له نږدې لیدلي چې حکومتي قواو له میاشتو میاشتو را په دې خوا د موصل د ښار د بیا نیولو دپاره پیل کړي دي. د بشری حقوقو د سار ډلې د داعش د سخت مقاومت او هوایی بمباریو لکبل خلکو ته د زیانونو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. په موصل کې د نظامی عملیاتو لوګدیدو سره سم د سیمې نه زرګونه اوسیدونکو د خپلو مینو نه تښتیدلې دي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې په موصل کې د نښتو په پیل کېدو د نښتو د پیل کېدو نه وروسته 15,300 ملکي خلک زخمي شوي او ویل کېږي چې د ټپیانو شمیر به لا هم زیات شي. د سکای نیوز د رپورټ له مخې هر ورځ 14,000 کسان د موصل نه تښتي. د الشباب د دیشونه زیات کسان هغه وختو وجل شول چې د سومالی او د افریقا د اتحادی قواو د جوبا په جنوبی برخه کې د دغه وسلوال ګروپ په دوه اډو حمله وکړه. دا خبر د سومالی او کینیا چارواکو ورکړی دی. محمد احمد هرسی د جوبالند ادارې د قومندان برسیال ویلی دی چې په دغه ناسپی حمله کې د الشباب وسلې هم تباه شوې دي. په جرمنی کې میش ترکان د ترکیې د جمهور رئیس د واکونو د زیاتیدو لپاره په ریفرندم کې ګډون کوي. د سو هفتو رئیس د دې ریفرندم لپاره مبارزینو او مخالفینو په ټول جرمنی کې کمپین پیل کړي. کسه هم چې په ترکیه کې دننه به د ریفرندم د راتلونکي اپریل میاشتې په 14 موشي خو په جرمنی کې میش ترکان کول شي سر دننه د اپریل تر 9 پورې رای ورکي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خپل ونی زوینا کې د شنبه په ورځ امریکایان دې ته وبلل چې راتلونکو سیړنو او اختراعاتو ته سترګې په لار وسی. ډانلډ ټرمپ دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه کړې دي چې په واشنگټن کې په خپل لومړنۍ سترې قانوني هڅه کې چې د پخواني جمهور رئیس اوباما د صحت د بیمې فسخه کولو بریالی نشو. جمهور غوښتونکو د تیرو اوو کلونو رئیس ژمنه کوله چې د اوباما صحیح پلان نه غوره پلان وړاندې کړي به وړاندې کړي، خو هغوی خپل پلان ځکه وځنډاوه چې دا څرګنده شوه چې ولسی جرګه به یې په منظورولو بریالی نه شي. 114 ډېرو محافظه کارو جمهوري غوښتونکو چې د دې قانون خلاف وو هغوی وایي چې په نورو برخو کې اقدامات کولی شي. بل پلو دیموکراتانو نوې انتقادي لاره غوره کړې ده، وایي تر څو چې د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په هکله نور معلومات پیدا نه شي په کار ده چې د قاضي نیل ګورسچ د منظورې په شمول د ټرمپ اجنډاوې وځنډول شي. او د مسکو په شمول د روسیې په مختلفو ښارونو کې په زرګونو خلکو مظاهره کړې. مظاهره کوونکو د یو مخالف مشر الکسی نووالنی په پلوي مظاهره کړې او غواړي چې د روسیې د مشرتابه د کسانو سره د حساب کتاب وشي. د دې مظاهرو په جریان کې سرګونه کسان توقیف شوي دي ځکه د مظاهرو اجازه یې نه واخیستې. په نیول شوو کسانو کې د اپوزیسیون مشر نووالنی هم دی. د اپوزیسیون مشر نووالنی نن د دوشنبه په ورځ محکمې کې حاضر کړی شو. د اداري فساد دغه مخکخ مبارز چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کلک مخالف دی د یکشنبه په ورځ د سرګونو نورو مظاهره چانو سره یو ځای نیول شوی دی. مظاهره کوونکو نارې وهلې چې منګه جمهور رئیس پوتین نه غواړو، منګه روسیا غواړو. اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د اداري فساد ضد دا مظاهره کوونکي به په کرملین کې د یو حقیقي بدلون لپاره په ملي سطحه عام ملاتړ ترلاسه کړی شي یا نه؟ با خادم د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن نه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمي او نړۍ خبرونه هم د امریکا غک آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د راتلونکو قانوني هڅو منځوریدل د جمهوریت غوښتونکو د یووالي تقاضا کوي، خو دا غڅه و چې جمهوریت غوښتونکو ګوند تیره اونۍ څرګند نکړه شو او هغه د پخوانی ولسمشر براک اوباما د صحیح بیمې د پلان فسخه کول او پر ځای د نوي پلان منځورولو پاموکي رپورټ.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپل اونۍ زوینا کې د شنبه په ورځ امریکایان دې ته وبلل چې راتلونکو څېړنو او اختراعاتو ته سترګې په لار ووسی.
مونږ خپل ملي ژمنه د ناسا د ماموریت په اړه چې څېړنې لټون او انکشاف دې بیا تازه کوو.
هغه دا خبرې و ورځ وروسته له هغه نه وکړلې چې په واشنگتن کې په خپل لومړنۍ ستره قانوني هڅه کې چې د پخوانی ولسمشر اوباما د وخت صحیح بیمې فسخه کول و بریالی نه شو.
زه غواړم رښتیا خبره وکړم چې دا زموږ لپاره د ناهیلۍ ورځ ده.
جمهوري غوښتونکو له تیرو اوو کلونو راهیسې ژمنه کوله چې د اوباما له صحیح پلان نه غوره پلان وړاندې کړي، خو هغوی خپل پلان ځکه وځنډاوه چې دا څرګنده شوله چې دا استازو په خونه کې باید په منظورولو کې بریالی نه شي.
It's serious in terms of what this says for the president's future.
د ولسمشر د راتلونکو قانوني اجندا او په نظر کې نیولو سره دا ډېره جدي مسأله ده. هغه بودیجه د مالی کمول، د امریکا د زیربنا جوړول او نور سر پلانونه هم لري او دا ټول د کانګرس له اقداماتو سره تړاو لري.
محافظه کار جمهوری غوښتونکی استازی مار